سهار اته بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وټولو پریکړه لولس مشر جو بایدن سره ده. د ترکیه د حکومت پر تازه پریکړه اروپایی او نورو مشرانو انتقاد کړی دی. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان وژل. په نیمروز کې کمال خان بند را روانه چهار شنبه پرانیستل کیږي. د ایران رهبر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین 14 د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان وژل. د هرات ولی عبدالواحد قتالی ازادي راډیو ته ویل پیښه د یکشنبې مازیګر د روبات سنگي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې هغه وخت وسو چې د دغو ځواکونو هم وی ټانګ پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شهرا پرسونل قوای سرحدی مو
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خوښینه سره چې زموږ شپک سرتیری شهیدان شوی دي. دښمن پر لوی لار فزیکی حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه دي.
د والی په خبره په جلسو سرحدي ځواکونه کې د سرحدي پولیسو د ټولي قومندان ضیا خان هم شامل دي. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بلینکن به د سیشن بی او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي. دی به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع، دغه راز په افغانستان کې د ناتو پر نقش، سایبري امنیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو هم خبرې وسی. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگټن د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دی. د محل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا لا سوزر و ترسیجه چه افغان امنیتی زواکونو تا سلام مشوره ورکوی او روزیه. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانیستې مراسم چې ټاکل سوی و نن تر سره سي دوه ورځې ځنډیدلې. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبې پر ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والی ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2800 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار مځکه هم خړوبولای شي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 د کل اټومي تړون ته ستون سي. باید واشنگټن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. خامنه ای په یو ټلویزیونی وینا کې وویل زموږ دریز څرګند دی او بدلون نه دی کړی. د امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لري سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه. د خبرداري ورکړ چې د جو بایدن اداره هم دغه کار ته قدم ورکړي ناکامه بسي. د بیلاروس په پلازمینه منسک نور شهرونو د غرض د پولن په مرکز ورسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړه. دا د هغو اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د 13 اگست میاشتې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته پیل شوی. د منسک په سوخاریو سیمه کې شوزولاریون سولایز او د نورو شوزو د ملاتړ په خاطر وو. مظاهره چند الکساندر لوکاشینکو چې ځان د ټاکنو ګټونکو اعلان کړی استعفا او لسره ټاکنې غواړي. د پولند په پلازمینه وارسا کې هم یو ډله اعتراض کوونکو د بیلاروس د مخالفانو بیرغونه لیږدول او د بیلاروس له اعتراض کوونکو سره یې پیوستون وشود. جرمنی د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی ټولبند نور هم تیم دی دوی چې له دې سره جرمنی وروستی اروپایي هیواد سو چې تازه محدودیتونه لګوي. دا به د اصل کې ده چې په اروپا کې د کورونا وایرس درېمه څپه خپره سوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او نورو حکومتي چارواکي نن دوشنبه د کورونا وبا پر موضوع د بحث لپاره غونډه کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د مرکل د دفتر په یو پریکړه لیک کې د اپریل میاشتې 13مې په ملي سطحه د ټولبند د تمدید پیشنهاد سوی دی. او د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوویرګ نن دوشنبه په چین کې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي. دغه قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د یو بل کاناډایي تجار مایکل مایک سپاور محاکمه چې د تړلو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2013 د کال په دسمبر میاشت کې د کوویرګ تر نیول کېدو وروسته نیول سوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټیکنالوژي کمپنۍ هواوی د مالي افسر مینګ وانجو د نیول کېدو د سیاسي غچ اخیستنې په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 د کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه نیول سوی و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره د لوید انستین پرون له ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې.
دوړو دوړو پر تاوتریخوالی باندې اندېښنه څرګنده کړل او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوی اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
په تیره یوه پیړۍ کې مو د افغانستان د مطبوعاتو لوړو ژورو ته هم په یو مفصل راپور کې کتنه کړې.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي.
په تیره پیړۍ کې مو د افغانستان د روغتیا سکتور ته په بل راپور کې کتنه کړې ده. دغه راځوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړې چې خپل هېواد د ښځو د حقونو له یوه تړونه ایستلی. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره د لوی داستین دغه خبرو پرون کابل ته د خپل لومړني نایلان سیوي سفر پر مهال کړی ده. اسدالله رودین او نور تفصیل.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه لبیرته روانېدلو مخکې ښاغلی آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او وی ویل دا پریکړه به جو بایډن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده.
کار ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو رښتینی ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلی آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلی آستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډیر ګټور و. دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یو مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایډن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا واقعو پړه به یې په خپل غاړه وي. دا مهال د شمیرو لمخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د پیړی هلی
زنه ایده د ولسم الکترول کې ځکه کومه کنه ها شار او سدن کې هم په تیر لسیز کې ما خپل تعلیمات شروع کړې دي او غواړم چې دا هم نورې په مخ وځم او پاینده کې غواړم چې وشه ډاکټر اجازه خطه جوړ کړم او خپل ځفلی ولست خدمت وکړم. همدارز زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زموږ په کورنۍ کې لمنې غړي چې شیزنه غړي چې مکتب ته راځي او درس وايي هغه ځایم. زه غواړم چې د دې لپاره هم د دوی اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابت کم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولادت خدمت وکړم او غواړم چې پراتین کې کلونی کې درس په ثبوت ورسوم خپل کورنۍ ته دا باور ورکړم.
په همدې خبرونه کې مو په یو پیړی کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو د غرض دروختیا سکتور ته کتنه کړې ده، خو ساجمل ان د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آستین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خبرې کړې. لوید آستین پرون په کابل کې افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. دا دوی د خبرو یو بحث ته تاو تریخوالی کمیدل او د پایدار اصولې ټینګېدل خودل شوی. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آستین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربله جل رانږدې کیږي. د پوخانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې دراوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې کچېرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیری به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وخت چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي. خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر می میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو آستین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې هم په دې اړه لیکنه کړې، وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکې ضربله جل او د ای بی سي ټلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربله جل تمدید هم شي د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلې دي. خو نیویارک ټایمز رسپانې تاسو ته امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې ریپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې زر تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آستین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي وسنۍ کړکیچ به په مسؤولانه ډول پای ته ورسي. وړاندې راغلي آستین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آستین په نوروز کې کابل ته سفر کړی، هغه ورځ چې د داعش ټلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نوي غوښتې چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
امریکا، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړي چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلی. ولسمشر اردوغان د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینوونکې پریکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینوونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پریکړې نیوکې وکړې او له انقرې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلی خزه د خپل ملاتړ لپاره د یو پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نو مولې د تړون له ټولو لاسلیکونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیې پریکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پریکړې په شاشي. بورل ویلي هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د دا کار د 21مې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بورس بیا د انقرې دا پریکړه ویجاړونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم وو لاسلیک کړ، چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه وغوښتل چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي. دا مظاهرې په انقرې، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمه کړي. خو د اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوا پیړی مزل د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې ل امن افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې ل شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار د مزل لوړو پړوي ته ورسوه او وروسته امن افغان پراختیا ورکړه. نور په دې راپور کې
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه المریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړۍ غنې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناست شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوا کال وړاندې د 2019 مریز کال د وری په 22 مخ پر شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېری هم شوي او خي هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقی و، په مزار کې اتحاد اسلام و، په قطغن کې اصلاح و، په پروان کې ستاره افغان و، په پکتیا کې غازی و.
ورسپانې او مجلې لا تنکی ځواني وچې د هغه مهال تر ټولو نوې رسنۍ راډیو لړت ور زیاته شوه. د 200 واټو په ځواک یو روسي خبرونکي وسیلې ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوي افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستټولنه کې د یو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر غوګور سو او لوستلو ته ارتیا نه پرې خوده. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړ شو. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او چیرون کې حبیب الله رفی وای
اخبارونه خپل وستون کې درلود خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل هتاه زما یاد دی وخت ز غزنی ته تللی وم په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و ټول افغان هم همداسې و نور اخبارونه هم نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني یعنی سقوط کامل بود. د وخت کلکاني تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټول واک شو رسنۍ بیا هم د امانی دوري غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنۍ ژبه په هیدو خوایل کیږي د رسنۍ په برخه کې د منځلاري تک زګه غوړه کچې فکر کاوه حسنه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په وکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اټلو سره بیرته مطبوعات راژوندې شول لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونه ته اجازه نه و، سرکاری خبرونه دی دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنۍ او ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی ویچه د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داوود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د چیرونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داوود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خلیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داوود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي له منځه ولاړه تر دې چې په 1255 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زموږ نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې و.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله و بغو که هم دوی کمونیستی مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو ټیوب یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په آرشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بیسازه ترانې وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سی نوی نازاد رسنه دست فعالیت کری چه هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسنه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دورک کی کیفیت تا دیر پامونه شو خود یوائی لویا لاستراورنه بلل کی دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وایی سونزی موجودی وی خو په لاسترارونو هم سترگی نشی پتی دای.
یک کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شده. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
در طولانی زور رسانه‌ای راتک پدی پیړی کی بل هغه لاسراونه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو په یوه چې منګه یو حالت کې قرار لري تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دی رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چې هغه دوی نه قبلای چې دا کار موږ کړای، لیکن په خوا دا کار کړای و، په خوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشیم اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع مامی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما